روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم روژه یو بدنی فرض عبادت دی چې پر ثواب او مانوي مکافاتو سربیره د انسان وجود ته ګټه هم رسوي خو روغتیا پالان وایي که د روژې پر مهال د خوړو او څښاک توازن په پام کې ونیول شي د روژې فزیکي یا بدني ګټې کمیږي پوښتنې دا دي چې کوم ډول ناروغان کولی شي عادي روژه ونیسي میندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې څه وکړي چې روژه یې د ماشوم پر تغذیه اغیز ونه کړي د اسلام مبارک دین د ناروغانو لپاره پروژه کې څه ډول تخفیفونه لري دا ټولې پوښتنې روغتیا د ژوند شتمنی د پروګرام کې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي په جرمني کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزای د افغانستان د قابلو د بورد غړی هیلی غرشین او دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی اوریدونکو یادونه کوم چې له ښاغلي عباسی سره مخکې مرکه کړې چې د همدې خپرونې په پای شیبو کې درته خپرو له نیکمرغه چې زموږ دواړه درانه میلمانه سټوډیو سره وصل شوي دي ډاکټر صاحب ملکزای راځي بحث بل تاسو نه پیل کو په نننی طب کې یا په طبابت کې د روژې په اړه څه ویل کیږي
دلته په اروپا کې په طب کې هم روژه شته زه باید ووایم چې البته یو خو اسلامي روژه ده او یو طبي روژه ده نو دلته په اروپا کې د ځینې کسانو دپاره چې صحت ښه نه دی یو رقم طبي روژه توصیه کیږي طبي روژه باید داسې ووایم چې پرنسیپ یې عین شی ده منتها لږ څه فرق لري فرق یې دا دی ځینې رغیزن ځایونه دي چې جرمني کې ورته کوه وایي په انګلیسي کې ریهابلیټیشن ورته وایي دغسې مدا طبي مرکزونه دي ځینې کسان چې ځینې تکلیفو باندې اخته دي د بېلګې په توګه ووایم د چا چې کولمې لږ قریږي د چا چې پوستکی تکلیف لري حساسیت لري د چا چې وزن زیات دی څوک چې دیابېټس یا د شکرې ناروغي ټیپ 2 لري او ځینې ډېرې کم شمېر نورې ناروغۍ دي د هغوی دپاره بیا توصیه کیږي چې دی باید روغتون ته لاړ شي هلته پرې روژه نیسي نو تاسې فکر وکړئ د دې روغتون وایم د دې رغېدن دي پیسې بیا حکومت دولت یا او یا بیمې نه ورکوي دوی د خپله ژبه پیسې ورکوي د خپله ژبه هغه بیا ارزانه نه دي ډېرې ګرانې راته معمیږي سړي ته د دې پیسې خو مونږ چې وایي مونږ مسلمانان ته فضل خدای الله تعالی داسې یو مبارکه میاشت را لېږلې ده چې د صحت دپاره بې د پیسو بې د چې روغتون ته لاړ شو مونږ همدا شی کوی شو منته څنګه مې چې مخکې یاده کړه په دلته جرمني روغتونونو کې داسې نه ده چې لکه مونږ غوندې د ماغه دغه ملازان سهار وخت نه تر ماښام تر مرګ لیدو پورې هېڅ شی به نه خوري نهڅکي بلکې دوی ته یو شی ورکوي منته لږ لږ خو پرنسیپ عین شی دی هغه تعادل دی ډوډۍ به لږه خوري او د نور تعادل نه به کار اخلي اوبه هم یو اندازه ورته ورکوي خو ډېر نه نو پرنسیپ عین شی دی مطلب دا دی چې ته به ډیشینه نه خوري یعنی په عمومي ډول باندې خلاصه د خبرې وایم چې د روژه چې ده د صحت لپاره اصلا یو ډېر ډېر ګټور شی دی دا چې سر کم ګټې لري دې برخه کې به لږ وروسته وغږېږي
بله کور ودان لکه څنګه چې تاسو هم وویل په طبابت کې همدا مسله و ثابت شوه چې روژه د انسان لپاره ګټه لري او دا ګټه ډیره دي خو که چیرته د خوړو تناسب په پام کې ونیول شي یا هم هغه کوم توازن چې د خوړو د یغه په پام کې ونیول شي نو ځینو کسانو ته ممکن با بیا فزیکی ګټه یو څه کمی یا حتی برعکس وي او دا خبره جوته ده چې هغه کسان چې البته یو څه ډیر خواړه خوري په روزه کې د دې پر ځای چې وزن کم شي حتی برعکس وزن زیاتیږي په هر حال بحث به ادامه ورکو او اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې کولای سي خپل پوښتنې مطرح کړئ موږ ته اړیکه ونیسئ ډاکټر صاحب هیله غرشین تاسو ته براشو تاسو په افغانستان کې له هغو میرمنو سره سروکار لرئ چې دوی یا میندوار وي او یا هم ماشوم ته شیدې ورکوي څه وایې هغو میندو ته چې دوی په دغه حالت کې دي د دوی لپاره طبي سپارښتنې څه دي ځکه دوی به یو طرف ته د کورنۍ تر فشار لاندې وي که څه هم ما د خبرونې په پای کې یو دیني عالم سره مرکه کړې ده هلته هغه دیني عالم واضح وایي چې دغه ډول کسانو ته چې د ماشوم تغذیه یې تر پوښتنې لاندې راځي بیا نو اسلام هم د روژې خوړلو سپارښتنه نه کوي ورته وایي چې تخفیف د روژه دې نه نیسي بیا د قضایي راوړي دا مرکه به وروسته راځي خو طبي سپارښتنې دغو مېرمنو ته څه دي میرمن غرشین
بودین سید سلامونه تاسو تاسو درنو ریدونکو ته اول خدای د روژې مبارکه مشتول ته مبارکي په دې مورد باید ویل چې ځینې میندې امیدوار میندې باید پروژه کې یو خاص تقسیم اوقات یا خاص برنامه نه استفاده وکړي د دې په خاطر باندې چې د یو ایواز نه دی یعنی د خپل نفس کې بل ماشوم هم لري او د غذایی رژیم باید متوازن رژیمی پاک چې وکولې شي هم خپل ځان تغذیه وساتي او هم خپل ماشوم تغذیه وساتي اکثره دروژي په مشت کې مېندې د اوبو د کمښت یعنی د ماشوم د اوبو د کمښت سره مخ کیږي چې دا غي اراض علاین د مور په وجود کې لکه د پوستکي وچواله لکه د وېښتان رژېدل لکه تند لکه د ماشوم د اوبو کمواله یا د ماشوم حرکت کمېدل د مور په نس کې دارا پیدا کیږي نو مېندې باید په دې جریان کې د پېشنمې نه د روژمات نه د پېشنمې پورې په ماین اندازه باندې مایات واخلي او غذایی رژیم باید د پېشنمی په محل باندې اکثرا هغه غذایی رژیم چې د ته پورس کې مکمله انرژي ورکی لکه کاربوهایډریټونه لکه پروتینونه لکه شحمیات لکه مغزیات بادام او چارمغز او پسته او دا شینه او په روژه ماته کې د چکل غذایی رژیم خپل روژه ماته نه پاغي کې باید اول د نرم غذاو نه شروع کی یعنی د یو سوپ نه یا د یو یخنی شوروانه یا د ترکاری د شوروانه بیا ورو خپل غذایی مواد پورته ویسي او خپل ځان دغه کې د تغذیه کې چې دا به د دې لپاره ډیره ګټوره واقع شي خو بیا هم کچرته یو مور د امیدوارۍ په دوره کې په دې پوهیږي چې روژه نیول دې ته او یا ماشوم ته د دې سبب ګرځي چې خدای نه خواسته کوم اسیب ته ورسیږي هغه بیا په دیني لحاظ باندې دې ته اجازه ورکړل شوې ده چې د خپل روژه وخوري او بیا بیرته خپل روژه قضایي راوړي
کور ودان میرمن غرشین کله ناکله میرمنو ته یا خپل انسانانو ته دا سرک په اسانه نه بریږي چې ممکن روژه از ما ماشوم ته زیان ورسوي یا هم مثلا د ما د ماشوم پر وزن باندې اغیز وکړي اما دا بیا د روغتیا پالانو کار دی دوی په اسانه جوتولې سي چې هم د مور په گیډه کې او هم د غیګې د ماشوم وزن وګوري مثلا مخکې له روزې دوی افضل وزن وګوري بیا د روزې جریان کې افضل دا وزن چې کې چې آیا د مور روژې دغه ماشوم تغذیه متاثر کړي کنه په دغه سي حالاتو کې څه کول په کار دی هغه مایندې چې نه پوهیږي چې آیا د دې روژې به پر ماشوم اغیز ولري کنه دوی لپاره څه سپارښتنه کوي ځکه په کور کې فکر کوم په اسانه سرک نه معلومیږي چې ماشوم متاثر دی کنه اما روغتیا پالانه بیا دا سرک معلومولی شي
دوی چې اول خو زمونږ مېن د نادار زو د کډامند د بارداري په دوره کې یادو میدوارې په دوره کې د چې هی کارکون چې سره اتمان خپل ارتباطات وساتي ځکه دا ځینې داسې څه دي چې مور یې نشي محسوس کولی ستاسو په وینا ولې یو روغتیاپال کولی شي یو قابله کولی شي چې هغه موضوع د مور سره پیدا کړي او د دې نه مخکې چې کوم اختلاط رامنځته شي د هغې مخه ونیول شي خو بیا هم که چېرته مور د روژې په میاشت کې خپل پوستکی وچوالی د شونډو د خوا وچوالی احساسوي او تنده احساسې خوله ژبه تنده احساسې او بل دا چې ګوري چې نست او مور چې میاشت په میاشت په دوه اندازه رشد کوي غټ شي هغه په کافي اندازه رشد نه کوي یعنی د ماشوم حرکت کمیږي دا باید یو صحیح کارکونکي سره مشوره وکړي په دې باید مطمئنه شي چې دا یو مشکل سره مواجه ده بل خبره دا ده چې که چېرته مور میاشت په میاشت کلینیک ته راځي او کې هلته په کلینیک کې د قد او وزن اخیستل کیږي د معلومیږي چې په یو میاشت کې د وزن څومره تغییر کړی دی یعنی څومره وزن زیات شوی دی په دې معنی چې د مور په وجود کې د بارداري په دوره کې د نه هو نه تر دوه لسو حتی که چېرته دوه ګانګي ماشومان کېدای شي تر څوار لسو تر شپاړسو کیلو وزن اضافه شي باید مور یو صحیح کارمند ته مراجعه وکړي چې معلومه شي چې د مور وزن څومره اضافه شوی دی بیا په هغې نه مختلفې برخې منفي کیږي چې د مور حقیقي وزن او د ماشوم حقیقي وزن راوباسي نو په همدې خاطر باندې موږ ټولو میندو ته توصیه کوو چې هغه په هر حال کې باید د یو صحیح کارکونکي سره د ښه ولري ارتباط ولري
کور ودان ډیر مننه سلامات او سي اوریدونکو تاسو ته راګرځو خو زه غواړم په سر کې دا باسي او واضح کوم ډاکټر سي ملک زای ک تاسو لګزر اوریدونکو ته واضح کی چې په تفسیره کې په مقدمه کې مرته اشاره وکړه چې روژه علاوه لدې چې یو فرض دی یو ثواب لري مانوي ګټه لري خو فزیکی ګټه هم لري هغه دا چې کله ناکله د یو شمیر مریضۍ او د درملنې لپاره روژه توصیه کیږي اوس راځي لګزر په دې خبرې وکړو چې روژه څه ډول ونیول شي چې هغه فزیکی ګټه محسوسی وي څنګه له دغه میاشت نه ښه استفاده وشي ترڅو هم پکې معنویات د انسان پیاوړي شي او هم پکې هغه فزیکی ګټه ترلاسه شي لاندې سپارښتنې به مو څه وي خصوصا د خوړو په اړه کتام شو پښلمای چې نیمه شپه موږ تاسو پاتېږو دغه وخت کې کوم ډول خواړه مهم دي کوم ډول خواړه ګټور دي او بیا روژه مات ته ورسته راشو
نو دین سره په پات وایم چې د دې سوال ځواب یې راځنه ده هغه د دې چې چیرته څوک هغه ډول باندې چې په اسلام کې راغلي روژه ونیسي نو د خپل نه اواز د خپل فرض په تر ادا کړی وي بلکې خپل صحت په هم کټه رسوي نو دا وایم چې اسلام کې څه رقم راغلی څه شی راغلی دا خو زموږ دیني عالم به وروسته دا بیان کړي خو زه خپله د ډاکټر په استاسې وایم چې د روژې پرنسپ دا دی چې انسان باید په رښتیا په ځان لږه تیر کړي او لږه خپله انسان صحت ته ډېره ډېره ګټه رسوي چې دې برخه کې به وروسته وغږېږي نو اوس مطلب مې دا دی که چېرته ځینې کسان دي روژه ماتي کړي یو خو دومره ډېر شیونه تیار کړي چې څه وایي دومره ډېره خوري دی روژه ماتې وخت کې چې کېدی نه شي بیا هغې نه وروسته دې نه چې روژه یې ماته کړه هغې نه وروسته بیا نو پستې او بادام او ممیز او نور شیونه ریشي بیا ځینې کسان دي بیا نو مېرمنو ته وایي چې اوس نو مونږ ته پکوړې وکړو بیا نو پینې قطې وکړي کترین جوړ کړي تر پیشنمی پورې بیا پیشنمی کې خو مېرمنو ته یې ویلي چې ما ته به پخلی کوي هغې نه وروسته بیا پخلی شروع شي بیا دومره وخوري چې نور نو خېټه کې ځدی بیا هغې نه وروسته بیا کوم دي تر بله ورځ تر غرمې پورې ودی بیا نو داسې ماسپښین خواته بیا نو چې مانځه ته پورته شي کله ځینې کسان دي هغې نه وروسته بیا هم سوملي او ځینې بیا نو چکر وایي بیا وایي والا ما خو روژه ډېره خط کېږي هېڅ پرې پېږه مانا او بل ځای ځینې بیا ځینې کسان ته څنګه سړی پوښتنه کوي څنګه وزن دې کم شوی وایي نه زما وزن پورته شوی تاسې مبارکه میاشت ده چې زما وزن پورته شوی نو دغه کسانو بیا په رښتیا خپله روژه سمه نه ده نیولې د اسلام او د طب د اړه ښایي خپله روژه سمه نه دي نیولې نو روژه کې باید رښتیا سړی لږه په ځان تېر کړي او بل دا دی چې وزن باید د انسان د میاشتې په آخر کې رښتیا اقلا یو څو کیلو که ډېر نه وي نو دوه کیلو خو باید د انسان وزن کم شي نو دغه مې ویلې چې که کې ډېر دي په رښتیا د روژې نو مهمه دا ده چې سړی په سمه طریقه روژه ونیسي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ دا واضح شول چې هغه کسان که غواړي چې په واقعي ډول روژه ونیسي نو هم ورته مانوي مکافات لري او هم د روژې په اخره کې هغه فزیکی ګټه چې هغه د وزن کموال دی په ځینو انسانانو کې هغه ترلاسه کیږي دغه برخه کې ډاکټر صاحب دغه د خوړو مسله هم ځینو اوریدونکو پوښتلې ده چې څه ډول خواړه وخورو چې د ورځې پر مهال د لوږې احساس ونکو د تند احساس ونکو ځکه زموږ او تاسو ولس داسې دی چې اکثریت د ورځې لخوا فزیکی کارونه باندې لګیاوي یا مثلا په ځمکو کې کارونه کوي یا هم په بازار کې داسې کارونه کوي چې هغه ممکن لمر ته مخامخ شي یا هم مثلا فزیکی کار وي د ستړیا کار وي دوی داسې خلاصي نو هغه د خوړو رژیم به څنګه ورته تشریح کړو کوم خواړه ډېر ګټور دي او د ګټورتیا تر څنګ داسې خواړه دي چې په اسانه پیدا کېدلی هم شي ځکه کله چې د خوړو یادونه کوو بیا همغه که چېرته اقتصاد ښه وي نو سړی کولی شي یو څه ښه خواړه تیار کړي اما د افغانستان د خلکو د دسترخوان وضعیت موږ تاسو ته معلوم دی دغه وضعیت ته په کتو کوم ډول خواړه په پښلمي کې توصیه کیږي ډاکټر صاحب
دو دین سے پربدا سی وای ما چه نومه دوم می پختین ته فضا و چاغه تند موجوده تند موضوع بالکل واضح ده اقدار چه انسان په بدن او هغه وزای کیږي چې یا انسان زخدې کارو کی جسمی کارو کی منډه وای یا دا چې ډیر وزنه پورته کی یا دا چې ټول لورس یو دي کې لګیای او کار کوي دمن کوي نو سره یو څه کیږي او بدل لاس ورکړي بل دادا چی یادا چی کتیتا جسمی کار دور دیر سخت نہیں وہ گرمی سخت دے رہی نو پتی باندے ہم تے انسان او پتیر سر دمائن دے جی کش کی زمان دا دینی عالم فیلا ناظر ہوئی چی ماو نا پختنے کروئی اوز کو جمع دے البتا کو افغانستان و اروپا کے خواہ استرالیا و نیوزیلنڈ خواہ تا پکر پم اوز جمع نشتا خلاسی شمع دے حال تا نظر اس لی موسم مخ په اوړي روان دي نو هلته به یو څه ګرمي خو اروپا خواته او افغانستان خواته لانجه مې ده نو هلته ساړه دي فعلا سړي باندې دومره سخته نه تمامېږي د ګرمۍ موضوع خو کله کله داسې کېږي چې په افغانستان کې په اوړي کې د تودوخې درجه د څلوېښت درجو نه اوړي پنځه څلوېښت درجو ته حتی په سوري کې راځي نو سړی به وایي چې په سوري کې چې څلوېښت پنځه څلوېښت درجو نو بیا په مر کې سړی به داسې فکر کوي چې شپېته پنځه شپېته درجو ته حتی تودوخې رسېږي نو زه دا وایم چې هغه یو غریب بزګر چې خپلو پټو کې باید کار وکړي نو په پنځه شپېته درجو کې مر کې دی څنګه کار وکړي نو روژه په خوله دی کار وکړي کار کوي دا خو سړی باید وایي چې دوه ساعته درې ساعته چې مر کې کار وکړي تولیږي سر دې ګرځي نور نو کار نشي کولی سر دې خوږیږي په ځمکه ولیږي او که بیا ته وایم چې ته روژه مو نیسه دا خو زموږ فرض دی که دا خو کفر شو کنه چې روژه ونې نیسې که نیسې ولیږي مړ کېږي او که نه نیسې دا کفر شو نو ځواب یې ما ته سخت دی یو ډاکټر فایز که بیا زه بیا ته ورته وایم چې نه داسې وکړي چې روژې میاشت کې سخت تاسې کارونه مه کوئ نو دې ته به وایم ښه چې کارونه نه کېدی غریب راته وایي نو څه شی وخورم زه خو غریب یم زه خو اولاد لرم چې کارونه کوم رژیم میاشت کې نو څه شی وخورم نو دغه موضوع ما ته د یو افغان په حیث چې د غریبانانو په فکر کې د دې ځواب سخت دی چې د غریب ولس په اوړي کې څنګه وکړي په دې را بیا د اوبو نه څنګه ځان خلاص کړي نو زه دا یوازې دعاګانې کوم خدای دې زموږ خلکو ته دومره اقتصادي ښه کړي چې اوړي موسم کې دوی مجبور نه شي چې حتما په ټکنده غرمه کې په ډېر حرارت کې کار وکړي دوی هم داسې لکه اروپا او نور ځایو باندې ایرکنډیشن نه ولري چې دا د روژې مبارکه میاشت په لږ څه په ارامه باندې تېره کړي نو فعلا به همدغسې کې زه بسنه وکړم
بله کور ودان اوریدونکو ته نوبت ورکو اوریدونکي منتظر دي د افغانستان د اوریدونکو خواله ادا دی چې هغه د روژه ماته هم کړی تقریبا داسې ساعت شاوخوا پر روژه ماته هم اوړي نو یو څه انرژي ترلاسه کړي اوس به راډیو اوري او زنګ به راوهي اوریدونکو سره خبرې کوو یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري
السلام علیکم جلزه صاحب السلام علیکم ګلکه ډاکټر صاحب السلام علیکم ډاکټر صاحب سمو دا جلزه صاحب دا د جمع په وخت کې دا ځکه خلک وی کې چې دا تکلیف ته نه دی او ته یې نه سي ابله مرو او ته ولا او دا چې نه پر وخت باندې څونه کدار شان ځنګړي شان چې هغه تاوان نه رسي نه مرزي او شي چاته نه پیښي هغه کم خواړه دي چې هغه خلک تیار کړي
ښه کور ودان کوم ځای مو اړیکه نیولې د روژه ماتې په اړه په وخت مو د یخو اوبو یادونه وکړه چې ډېر یخې اوبه څښل څنګه دي همداسې وکړه ځکه غږ مو ډېر سم نه و کندهار نه ډیره مننه سلامات اوسئ کور ودان چې اړیکه مو نیولې وه پوښتنه مو واورېدل شوه متاسفانه چې د غږ کیفیت سم نه و بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو د سره خبرې کوو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یئ
سلام علیکم
وعلیکم سلام
ګلالای ترن د کندهار خبره کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته په درنه سلام علیکم ډاکټر صاحب سلام علیکم نو ډاکټر صاحب نو زه غوښتنه د مزه کورنه زنانه نه پاره ورو چې وازنه ډېر وزمن دي چوه گرده در زرد در باریم که در پشه می وی تاولم که وی داسه در روزه که بس کم خوراک مال پاره چند کم خوراک شسی خوراک در دکتر صاحب مشوره و در زرد در باریم که چه سمزال وکم و در پشه می تاولم که در دکتر صاحب سرمزال خوشتانه چی مشوره را که سلامونه ټولو ته کوم خیر وسه کور
ودان مننه دغه مورکی سن څومره ده او وزن معلوم سوی دی چې 2 کیلو دی داسې اتمان چې ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي کړه ناکله وزن معلومیږي چې مثلا ناتیا 90 کیلو ده او کنه
په خو په سن یو څه ډیر وزن داسې نیوی و نه اوسې تنځنه وی دا اوسې دی او عمره ده راځي عمره ده اوسې د پنځوس شاوخوا کې دی تنځه تل وې پنځوس ده اوس
ښه ډاکټر صاحب
پښه دا پښه درد کې چې مزال وکه او دا تاول کې پښه شوی او زړه زړه نه د بارم کې وای چې څه مزال وکم بارم نه زړه د بار کې سا وای نو زه ته نو ورځ ډیر ډیر کوار ما په خپل نه کې
که په ختنه مې د شکرې ماینه شوی ده استاد سید مور
شکر او شکر وای نه لري ډاکټر ته مو وار وسو شکر نهسته
سمه ده نو
په پښتنه پوښتنه سلامات اوسئ کور ودان ګران اوریدونکو چې اړیکه دی نیولې و او سبا ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه جواب کړي د غرض به میرمن غرشین هم خپل سپارښتنه درته وکړي ورزو بل اوریدونکو سره خبرې کوو بیا ډاکټر صاحبانو ته نوبات ورکو ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته وګي
خیر یو سلودین صاحب تاسو ستاسو د قدر وړ میلمانه او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم او یو ځانګړی سلام او سلام غریب صاحب ته په کندهار کې واجب محمد صاحب ته وړاندې کوم مننه سیمو ته مو وخت راکړي خوشاله سو سي د قدر وړ او په ډاکټر صاحب مېل مکړی ده نو روزه سي د الله پاک فرضیه ده فرض ده نو ټول مسلمانان الحمدلله په شی اعتقاد او عقیده سره نشي خدای دې موږ ته توفیق راکړي او موږ زما ټول هم کړی دي الحمدلله تر اوسه پورې نو چې هم له هم خورلې دي خو په خو به زموږ د سړي واجو ډیر مخکې په مسجدو کې به زما ټول کې د خلکو به قسم قسم خواړه راوړو په مسجد کې به خواړو اوس هم داسې په کم مزایو کې و سمسته کو بل اخره بیا علما او پر دې فتوا وکول چې دا زما ټول څوک راهیتونه لري اول په مسجد کې خوراک مکرو د دوم په منځ کې په خپل کې تامونه باندې دا هم موږ مکرو کوي خو اوس دې اندازه پاته د څوک وګړو په یوه څو یو خورما خوري خو په پاسي کې متل دا وای کم خوردن کم خوبتن نو به خوراک نه ده او له محترم یو بل پیغام خبر کوم چې کوم راخ ټول خلک اروي هغه مستعد خلک چې هغه ډیر قدرت لري او ډیر زکاتونه پکشي ډیر روپی لري په دې روزه کې دی باید په کلی کې اول خیرات صدقه په نزدو خلکو زکات په نزدو خلکو خپتنه دې په کلی کې وکیل را خلکو سره دې لطفاً کومک وکي یا څوړ ورخصي یا په شاتي ورخصي یا یو شی ورخصي دا به غټ سواد دې ځکه په روزه کې سوابونه بالکل ډیر دي او له محترم ډاکټر صاحب زخمی دا پښتنه ده چې خوراک په تسلیمي باندې سکاپی خوراک وکړل سي صدا او کپروزمات او بل یو پښتنه ماته را پیدا ده هغه داسې د یو متوسط انسان معده 2 ملي لیتر زرتیت لري نو دا زما پښتنه دي مننه چې موږ ته وخت راکړی کور ودان
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسئ توخی صاحب زموږ دایمي اوریدونکو ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنې ورته جواب کو ډاکټر صاحب ملکزای تاسو اول دغه پښتنې جواب کوي بیا بغه دی اورور پښتنه چې اړیکه نیولې و د خپل مور پاړه باندې پښتنه کوله هغه بیا له میرمن غرشین نو پښتو چې هغه مرته خپل جواب وای تاسو هم مرته جوابونه وای د غوړیدونکو ته اطمینان پښتنې تاسو لیکلي ډاکټر صاحب ملکزای مهرباني
لورین صاحب دې لومړی اوریدونکو چې هغه پښتنې کړی چې موږ تاسو هم کړی وي نو د روژې په وخت کې هم اصلا هغه غذا باید وخوړل شي چې نور مال وخت کې هم سړی خوري مطلب دا دی چې د انسان غذا باید درې برخې ولري لومړی برخه چې د غوړ دی نو د انسان غذا کې باید ډیر فصلو کې غوړ موجود شي. دوم چې د هغه کاربوهایډریټ دی چې زمونږ عام خلک به پرې نه پیږي. زه داسې وایم لکه ډوډۍ باب چې دي، غنم، جوار یا داسې خواږه باب میوې چې ځینې شیان دا کاربوهایډریټ لري فقر لري، نو دا تقریبا 50-50 فصلو کې باید د دې نه جوړ شي. دریمه برخه چې ده هغه بیا پروټین باب دي. نو پروټین 15% کې زمونږ ته غذا باید توجیه کړي. راغلو دا چې پروټین څه شي دی، پروټین واضح دی چې ډېره برخه په غوښه کې ده، خو ضرور نه چې حتما د غوښې نه سړی پروټین واخلي. هغه څوک چې بېوزله دي، غوښې ته توان نه لري، هغوی کولی شي د سابو د لارې، بیا کوم سابه سړی باید کوشش وکړي چې مختلف سابه وخوري. نو د سابو کې چې وګوري هغه شیونه لکه د کلول یا مټر دي یا زویا چې استفاده زویا بین ورته وایي، دغه شیونه دي، مختلف نور شنه باب دي، دوی کې هم حتی پروټین شته. نو دا سړی کوي چې حتی خپل پروټین بې د غوښې هم پوره کړي، منتها که کوي شي نو یو رقم ټوله مر یو رقم سابه نه، بلکې رقم رقم ډول ډول سابه باب باید وخوري، نو دې نه هم پوره کوي شي. نو په روژې میاشت کې هم عین شی ده، سړی باید کوشش وکړي چې ډوډۍ همدغه درې شیونه جوړ شي وي چې غوړ وي پکې، کاربوهایډریټ وي پکې او پروټین ولري. راغلو د لومړي اورېدونکو پوښتنې ته وایي چې د روژه ماتي په وخت سړی اوبه سړی اوسکي که ونسکي. نو سړی اوبه خو واضح که جیمي کې اوسکي نو کېدای شي ډېر زر ناروغه شي، ځکه چې د انسان بدن داسې خدای تعالی جوړ کړی دی چې که چېرته ته رسول شي نو وایروسونه ډېر زر فعال کیږي، ته ډېر زر په ټوخي اخته کیږي، په تابیا زکام نیسي. نو خبر دی چې هغه ډېر سړو اوبو نه تکا وانخلي، نو سړی اوبه هغه وخت سړی څښي چې هغه اوړي موسمي په هر 40 درجو نه تودوخي زیاته وي، نو سړی بیا غواړي چې زر یخې اوبه وڅښي. راغلو د روژه ماتي دپاره آیا دا صحیح کار دی چې سړی اوبه وڅښي او که خرما یا داسې شی وخوري؟ نو دواړه صحیح دي. اوبه ریخی دی چې اوبه لومړی خو د سړي د تندې ضرورت پرې رفع کیږي، او دوم دا چې یو پوټه اوبه چې سړی اوسکي دی به یو پوټه اشتها هم کمیږي ورسره. خرما چې دی هغه د دغې دلیل پکې زه دا ګورم چې خرما چې دی خوږ دی. کله چې سړی یو شی خوږ شی وخوري نو په دې باندې انسان اشتها کمیږي. نو څنګه چې په اسلام کې راغلي سړی لومړی روژه ماته په خرما کوي، هغې نه بیا ځي د ماښام لمونځ کوي، پس هغې بیا ډوډۍ ته راځي. نو کله چې سړی خرما وخور او د خپل لمونځ کوي نو د خرما د خوږه انسان وینې ته ځي، معدې ته ځي، د انسان اشتها اتومات کمیږي ورسره. نو دغه هم د روژې یو خاصه ځانګړتیا ده چې سړی باید که سړی چې روژه نیولی ده ماښام ډوډۍ باید ډېره ونه خوري. نو په دې اساس باندې دا د خرما پرنسپ زه په دې کې ګورم چې سړی باید ماښام ډوډۍ لږه وخوري. راغلو دی دوم اورېدونکي پوښتنې ته چې د هغوی یو قدرمنه مور ده چې د هغې تکلیف لري د وزن برخه کې، به اوس وغږېږم خو راغلو د پخې درد برخه کې. نو د پخې درد زیاتره وخت چې وي هغه هم د وزن نه وي، وزن چې زیات وي بیا زنګونونه خوږېږي ورسره، پخې هم خوږېږي ورسره. نو دې دپاره خله لاری دا ده چې وزن کم شي. د زړه تکلیف چې زړه یې کباره کوي نو دې برخه کې څو دلیلونه کېدای شي. کیدای شي چې خدای نکړه هغې ته د زړه کوم تکلیف وي، نو دې ته باید یو ځل د قلبي یا د زړه ډاکټر ته لاړ شي، هغه معاینات وشي چې آیا زړه کې کوم ناروغي شته او که نشته. که ناروغي پکې نه وه نو هغې ته بیا نو بدایي چې سړی ووایي کیدای شي د هغې تمرین بیا ډېره نه وسي. تمرین معنا دا چې که ډېره سړی ګرځېدلی نه وسي نو په لږه ګرځېدا باندې د سړي بیا سا سپریږي او زړه ډباره کوي، نو هغه باید په قرار قرار خپل تمرین زیات کړي. راغلو د وزن کمېدو دپاره، نو کوم شی چې د وزن کمېدو دپاره ګټور دی هغه دا دی چې په عمومي ډول باندې سړی باید دا ډوډۍ باب کم کړي، یعنی سپوره ډوډۍ، سپینه ډوډۍ دا باید کم کړي. نو خبره ده چې یو شی نه یو شی باید وخوري. که د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو سړی باید لږ څه غوړ باب چې دی هغه دومره وزن نه زیاتوي نسبت ته کاربوهایډریټ ته، یعنې ډوډۍ باب چې دي وریجې پې توه پتیره بیا چوکړي. که سړی وریجې وخوري وزن زیاتیږي سره سپور ډوډۍ حتی سپینا ډوډۍ خو ډېر زیاتوي وزن حتی تور ډوډۍ هم چې وخوري دې باندې هم د انسان وزن زیاتیږي بل بیا کچالان الوګان کې وایو نو کچالانو باندې هم د انسان وزن زیاتیږي نو دغه شیانو کې باید سړی اعتدال نه کار واخلي نو بل دا دی چې د وزن کمول لپاره نو بیا حرکت هم مهم دی نو ښه به دا وي چې ستاسې مور لومړی خپل ټول معاینات بشپړ کړي که چېرته کوم د زړه مرض کوم بل شی نه پکې نور نو بیا نو کوم شی چې د وزن کمول لپاره ډېر ګټه ورشه دی هغه حرکت 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 او څنګه مې چې مخکې وویلې د ډوډۍ باب کمول د هغې په ځای که څوک کوي چې مثال په توګه ووایم د ګازرې باب هغه دومره وزن نه پورته کوي ټیپر وزن دومره نه پورته کوي نسبت دې ته چې سړی سپورې ډوډۍ ډېره کړي نو راغلو د وروستۍ پوښتنې ته چې د کوم توخي صاحب پوښتنه وکړه چې آیا په پیشمني کې سړی ډوډۍ ډېره وخوري او که په روژه ماتي کې نو اصل خو باید په یو وخت کې هم د هغه ډېره سړی ونه خوري خو زما نظر دا دی چې سړی باید پیشنمي وخت کې که هغه وخت سړی ډوډۍ وخوري ځینې کسان دي چې د پیشنمي نه وروسته بیا نه ویده کېږي هغوی بیا سم خپل کار ته ځي نو په دې اساس باندې بیا نو داسې دی ځینې کسان چې د شکرې په تکلیف اخته دي یا د وزن زیاتېدو په تکلیف اخته دي که چېرته سړی ماښام ډوډۍ ډېره وخوري یا ناڅاپه ډېره وخوري که څوک لږه خو د شکرې تکلیف لري نو د هغه شکره بیا ډېره پورته ځي نو هغه بیا هم سړي ته تاوان کوي دوم دا چې سړی که په ډک نس باندې ویده شي سړي ته بیا خوب هم سم نه ورځي نو دې دپاره زما توصیه دا ده چې ماښام کې ډېر د اعتدال نه کار واخیستل شي او که د پیشنمي خواته که څوک لږ خوندې د غوړو اندازه زیاته کړي بیا غوړ داسې شی دی چې د انسان معده لږ څه سستوي مطلب که واضح کړم که چېرته یو څوک ډوډۍ وخوري چې دغه ډوډۍ کې غوړ بیخي نه وي یوازې هسې سپورې ډوډۍ وي ورسره وخوري او یا دا چې تش سابباب وي هغه وخوري نو معده یې داسې زر تشیږي چې ته به یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د لږې احساس وکړي نو که چېرته بیا سړی غوړه ډوډۍ وخوري نو غوړ چې دی د انسان د معدې عضلات ډېر سستوي یعنی دغه ډوډۍ چې د مخکې مې وویل چې که یوازې سړی بېد غوړ یو شی وخوري نو دوه ساعتو کې معده تشیدی شي خو که چېرته بیا غوړه ډوډۍ سړی وخوري هغه دوه ساعته نه چېرته څلور پنځه شپږ که غوړي لا پسې زیاتې کله اته ساعتو پورې هغه معده حتی ډکه پاتې کېږي او عضلات د معدې دومره سست دي چې معده نه شي تشیدو باندې بل توخي صاحب ته پوښتنه وکړه چې د انسان معده څومره گنجائش لري نو انسان معده چې دا د فرق لري د هر انسان بل دا دی چې دې پورې چې خپله معده دې څومره ترین کړي یعنی دا تمرین دې وکړي ځینې کسان دي چې د انسان معده چې دا عضلات څنګه جوړ شوې ده نو که تاسې په یاد وي ځینې کسان چې دا وزنونه پورته کوي باډي بلډینګ جوړته وایي یا د بدن د عضلات ښکلا چې دی نو هغوی چې ډېر وزنونه پورته کړي نو عضلات یې ډېر غټېږي پټسیږي زیاتېږي نو معده هم داسې ده او معده چې ده یو عضله ده که چېرته ډوډۍ څوک ډېره وخوري دومره غټېږي چې حتی د دوه کیلو گنجائش پیدا کوي شي ځان په دومره غټه ده او که چېرته بیا ډوډۍ سره ډېره ونه خوري نو هغه بیا وړېږي وړېږي معده خپله حتی ورکوټي کېږي ورسره ځکه چې عضلات یې نه تمرینېږي په حساب نه غټېږي ورسره نو که چېرته هغه چا چې ډېر تمرین کړی او خپله معده یې داسې مخه کړې ده چې لږه ډوډۍ وخوري که هغه یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري داسې په معده یې درد راځي چې څه وایي مخکې ما یاده کړه چې دلته په اروپا کې رغېدن ځایونه دي چې خلک ورته پیسې ورکوي او هلته ځي یو میاشت هلته تېروي ځینې کسان دي چې هغوی همدې دپاره ځي چې وزن یې کم شي او روژه ونیسي البته طبي روژه هلته نیسي خلک نو ځینې طاقت لري ځینې کسان دي چې بې طاقته دي هغوی بیا داسې کوي چې ډاکتران ته وایي چې او زه همدا لږه ډوډۍ خورم خو کله بیا ډاکټرانو غولولو دپاره دوی داسې کوي چې په ډاکټر ته وایي چې اوس لږ اخرم بیا مخامخ هېڅ چېرته یو رستورانت وي هلته چې لاړ شي رستورانت چېرته بیا وایي چې ما ته مې یوه سمه ښه ډوډۍ راکړه ښه غوړم په کې او غوړ غوښې هم په کې وي وریجې هر شی په کې ښه په مړه خېټه وخوري بازار کې بېرته راشي د روغتون ته روغتون ته راتک سره نو د ده نو داسې په میډي کړکي وکړي چې ډاکتران حیران پاتې شي دا ولي چې بیا میډی چې ګوري ډاکتر ډوډۍ نه نو مطلب دا دی چې دا غلط کار دی چې څوک وکړي چې اول ځان پبلک مخته کړي بیا یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري نو دا مطلب دا دی چې میډه غټېدی او پر کوټي کېدی شي
خواړه وخوري تر څو د ورځې لخوا لکه تر لګه دوی که کافی نه وینو یو څه خې شو دی ولري او بل دا چې آیا پودری شو دی یو بدل کېدلی شي پروژې کې مثلا ماین دی وغوړي چې خوشو دی کم دی د خپل روزانه سينو ماشوم ته دی پودری شو دی ورکی یا هم د نور شو دی بیا د نور شو دی یا پودری شو دی زیانونه هم لري ماشوم ته خصوصا کې د درې میاشتو ماشومی یا مثلا د دوه میاشتو ماشومی
مننه لودین سه نوې پښتنه خو به یو چې هغه مورکې چې وزن زیات دی خې درکې ځکه څنګه چې ملګری سه ورته ویلې او خدا چې به باید د وزن په قسمت کې خپل توجه وکړي چې وزن را کم شي بلې و موضوع دا ده چې غذایی رژیم دی باید خپل تنظیم کړي خپل غذایی رژیم تنظیم کړي او څنګه فزیکی فعالیت ولري ځکه زموږ سره خلک غذا اخلي پرېمانه ول فزیکی فعالیت یې کم دی چې دا خپل هم د وزن د ډېرېدو سبب ګرځي او هم د نور مشکلاتو سبب ګرځي او د زړه په خاطر کولی شي چې یو داخلي ډاکټر یا یو قلبي ډاکټر سره مشوره وکړي چې تر څو مطمئنه شي چې دا د زړه دروازه د وزن د زیاتېدو نه ده که کوم بل د قلبي یا کوم بل داخلي مشکل رامنځته شوی دی ځکه تاسو پوهیږئ چې وزنونه هم د غذایي د نظره جدي عوام څنګه خلک استرس او فشارونه رواني فشارونه ده موضوعګان لري او مهمه خبره دا ده چې په اوسو وختونو کې څومره چې موږ متوجه شوي اکثره مخزه او نر مایندې ماشومان ټول ډېر کم د لمر د وړانګو نه استفاده کوي چې دا خپل هم په ډېرو کمو سینونو کې د کلسیم د کمبود او ویټامین ډي د کمبود سبب ګرځي او اکثره مایندې د پښو د درد او د دینه شکایت لري چې بیا معایناتو کې د ویټامین ډي کمبود بیا هغه د خولې د لارې یا د پیشارې د لارې ورته ورکول کیږي دا یو ډېره مهمه موضوع ده په هغه مایندو کې چې په اصطلاح په طبابت په دوره کې یا پادي به ویم هغه د منوپوز یا د میاشتنی یا د موارد د مریضۍ د وچېدو په طرف باندې دي ځکه هغه سره د کم کلینیک ویټامین ډي او د کلسیم کمبود رامنځته کېدای شي دا کولای شي چې یو مشوره د داخله د اکسټپ سره ولري او بلدا چې خپل فزیکی فعالیت زیات کړي څنګه چې چرته کوم قلبي عارضه ونه لري یا کوم مشکل ونه لري کولای شي پیدا ګرځي حتی په خپل کور کې پیدا ګرځي حتی په خپل او خپل مزدان تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي او راغلو د هغه مند په مورید باندې چې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي او ماشوم په اصطلاح د دوه میاشتو یا د درې میاشتو یا په دې مرحله کې چې هغه نشي کولای متمم غذایی مواد واخلي نو مهمه دا ده چې مور هم پروژماتي کې او په پېښنمي کې خپل تغذیه په منظم ډول باندې ولري هغه غذایی مواد استفاده کړي چې د شیدو د ډېرېدو سبب ګرځي مایات خپل ماشوم ته په نورمال ډول شیدې ورکړي یعنی په دې معنی نه ده چې د روژې په میاشت کې مور خپل ماشوم ته د شیدو ورکول د دفعات کم کړي هغه باید په هماغه نورماله دفعات باندې شیدې ورکړي ځکه ماشوم چې څومره د مور شیدې روي هغه نه مور د شیدې زیاتېږي او اعتراض شیدو یا د شیدو رامنځته کېدل ډېرېږي بل موضوع دا چې میندې باید په یو دم روژه ماتي کې په یو دم باندې یا په پېښلمي کې په یو دم باندې غذا وانخلي چې د دې فکر کې چې زه په یو دم باندې غذا واخلم په ملزم شي چې اشاره وکړي چې د معدې تکلیفونه دا پیدا کوي چې کولای شي چې په قلار په قلار لږه غذا واخلي څنګه غذایی کافی مایات او دا شیان ورسره واخلي د تازه میوې او جوس او دا امکانات لري چې کوم غو تاسو په اطرافو کې د خار نه په اطرافو کې ژوند ته دی چې خلک معمولا په خپل کور کې شو دی او مستې او کوچا او دا لبنیات لري او دا رنګ په موکو کې چې کار کوي هغه په موکو کې تازه ترکاریان یعنی کافی اندازه غذایی مواد لري کولای شي دینه استفاده وکړي مېندي او که بیا چرته مور په دې مطمئنه شي چې شیدې کمې دي ماشوم یې نه مړیږي ضرورت لري نو بیا باید کوو چې شیدې چرته ماشوم ته احیانا شروع کړي. اول خو موږ توصیه نه کوو مور کولی شي خپلې شیدې ورکړي ماشوم ته او په منظم ډول یې ورکړي. که بیا چرته ضرورت پیدا کېږي نو بیا باید د اطفالو د یو ډاکټر سره مشوره وشي چې د ماشوم د سن او د وزن مطابق شیدې ورته دغه شیده انتخاب شي ځکه هره شیده نه شي ورکولی.
ډیره ډیره مننه. کور ودان سلامته اوسې میرمن غرشین په بحث کې له ګډون نه ډیره مننه. له تاسو سره موږ مخکه کوو ځکه چې د روژې ورځ مو تیره کړې نور نو درته مزاحمت نه کوو. بحث له ډاکټر صاحب ملکزي سره راټولوو او بیا وروسته د دینی عالم مولانا عبدالصبور مرکه هم لرو. هغه اورېدونکو ته چې دوی ناروغان دي دا چې د ناروغانو لپاره اسلامي شاعر څه دي پروژه کې هغه مو له مولانا عباسي نه پوښتلي دي. لس دقیقې مرکه ده وړاندې درته خبرو. ډاکټر صاحب ملکزي تاسو ته بیرته راګرځم. لوګه د انسان وجود ته څه ګټه رسوي ځکه تاسو مخکې ویل چې که چیرته یو څوک غواړي چې واقعي روژه ونیسي هم له طبي پلوه هم له اسلامي پلوه نو باید د ورځې په ترڅ کې لوږه احساس کړي. هغه کسان چې په خوب باندې روژه تیروي هغوی د روژې په هغه ماهیت باندې نه پوهیږي. د لوږې ګټه د انسان د وجود لپاره څه کیدلی شي؟
د دې څه مخکې د دې نه چې دې برخه دې سوال ته ځواب وایم د ساز مخکنه پښتنې برخه کې چې آیا ماشوم ته پودری شوده دا یو بدیل کېدای شي کنه. زه وایم چې کچرته طبیعي شوده د مور شوده وي نو د پودری شوده هیڅ کله بدیل نشي کېدلی. علت یې دا ده چې یو خو کوالیټي نویت هغه شوده چې خدای تعالی د مور د لارې ماشوم ته لیږلي پودری شوده هیڅ کله بدیل نشي کېدلی نه د ویټامین او نه د نورو منرالي موادو د اړخه. دا یو خاص شی دی نو په دې اساس باندې د مور شوده ماشوم ته نه یوازې غذا ده بلکې حتی دوا هم ده ترمل هم دی د مور شته چې څوکسکی حتی د ډیر حساسیتونو دنیا مخنیوی کوي. بل دا دی چې کله چې مور خپل اولاد ته شوده ورکړي یوازې د ماشوم غیږ کې نیول خپل سینې ته اچول دغه وخت کې مور خپل ماشوم ته داسې ګوري ماشوم مور ته ګوري. دې ته جرمني کې بلیک کنټاکټ وایي یعنی مطلب دا دی چې د سترګو نظر یو بل ته. دغه تر ماشوم رویات باندې ډیره لویه اغیزه لري یعنی دا چې ډیر مثبت شوه. ځینې ماشومان هته لیدل شي مې دي چې دا وی مور هیڅ کله د سینې ته نه ده چولې وروسته کېدای شي هغوی ته د روحي اروایي ناروغي پیدا شي. دغه شی هم دا لیدل شوی چې د مور او ماشوم ترمنځ دغه د نظر تبادله یو ډیر مهم شی دی. او بل دا چې کله چې ماشوم د مور ته رودي نو خپل د رودلو وخت کې مور د مور بدن کې یو رقم هورمون د اکسیتوسین هغه راخوشي کیږي چې هغې ته د بختورتیا یو هورمون وایي. مور خپله چې دا نه یوازې د ځان بختوري احساسوي بلکې د دې د خوشحالۍ لپاره هم دا یو هورمون راخوشي کیږي او دا په دې باندې شوده لا پسې زیاتیږي. اوس نو ستاسې دومې پوښتنې ته برای شما چې دا روژه یو لږ اولې سړي ته ګټه کوي. علت دا دی کله چې سړی ډوډۍ وخوري نو دغه ډوډۍ ته انسان په ګلوکوز یا په شکرې بدلیږي. نو شکره بیا د عضلاتو او د مغزو لپاره یو ډېر ګټور شی دی لکه چې یو موټر دپاره د هغې پټرول دي یا ډیزل یا داسې یو شی د سون دپاره. نو د انسان د عضلاتو د سون مواد بوره ده خوږه ده خو کله چې بیا سړی وږی نو خوږه خو نشته نو عضلات څه شی وخوري څه شی وسوځي نو هغه بیا عضلات تو د پاره یو بل شی جوړیږي. نو د بدن د امر کې خپل د انسان غوړ ته د بدن غوړو ته وایي چې ته مې په کار نه یې ستا غوړ مې دې ته پاره کړی چې ته لږه کې بیا استفاده وشي. مې خپل بدن د دې غوړو نه بیا یو غوړ ایلي کیږي په حساب هغې نه بیا سړی وایي چې فت سوارین یا د یو رقم اسید جوری که دا شهمی اسید جوری گیا بینا چی جرمانی هم تفت و غنوائی اغا جوری گیا. نو اغا بیا مغزو که اوزلاتو که سازو کی گی چی دا اوزلات او مغزو فعالیتو پیشی نو دا غیر پا پدل که کلن چی اغا وسو زول شو نو رسته موادی چی جوری گی اغا بیا کتون باڈی جرمانی که کتون که پانتوی نو تا کتون باڈی چی ده دوم اگر دوار شده چه حتی دا سرطانونو مخنیسی. نو په دې اساس به د وایما چې د روژې او کټه دا ده کله چې دولکې باندې سړي بدن کې کیتون باډي جوړ شي نه حتی د سرطان مخه نیول کېدای شي.
بله کور ودان او بل ورسته پختنه کومه بیا سره باس پاتره سو مرکه ته ورزو په زینو کورنۍ کې په غیر بالغ ماشوم باندې چې بالغ نه وي روزه په فرض نه وي روزه پنيسي که څه هم تشویقي په لوخه کار دی هغه ماشوم تشویقي ګلغه دینی او کلتوري انانات سره بلديږي چې پښلمه دی روزه ماته دی روزه ده اما تپ په دې برخه کې څه وایي ځکه دغه ماشومان وجود فکر کوم دومره ورتیا باندې لري چې روزه دی ونیول سي د وړو ماشومان لپاره په تپ کې د روزه سره غلي
څنګه چې د اسلام په سپیشلی دین کې راغلي دي چې تر زلمیتوب نه مخکې انسان ماشوم دی نو د ماشوم علی کې باید روژه ونه نیول شي نو طب کې هم دغه توصیه ده چې هغه ماشومان چې عمر یې د څوارلسو نه ټیټ دی د هغوی باید روژه ونه نیسي او د دولسو نه ټیټ خو باید په هیڅ وجه ونه نیسي د څوارلسو نه وروسته بیا کولی شي روژه ونیسي بل دا دی چې د وزن اړخ دی هغه څوک چې وزن یې کم دی یعنی د 50 کیلو نه د چا وزن کم دی نو هغه باید هم روژه ونه نیسي د تټ اړخه هغه ته تاوان کوي او یا دا چې ځینې کسان دي چې وینه یې کمه ده کم خونی لري نو هغوی ته هم د تټ اړخه دا توصیه نه کېږي چې دوی به روژه نیسي
کور ودان ډاکټر صاحب ملک زای ډیره ډیره مننه کول تاسو نه چې تاسو هم په دې روژې ورځ کې زحمت وست انرژي مو ضایع کړه او زموږ خبرونه کې مو ګډون وکړه کور ودان بیا هم مننه کوم اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دوام لري له خپل میلمنو سره مخخه کوو خو وړاندې درته د یو دینی عالم سره مرکه خبرېدو ته چمتو ده په دغه بحث کې درنو میلمنو په جرمنی کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر اکرم ملکزی او په افغانستان کې د قابلو د بورډ له غړې هلې غرشین صاحب څخه ډېر ډېر مننه کوم چې راغلل دوی په دې خبرونه کې د روژې پر مهال د روغتیایي سپارښتنو په اړه باندې خپل وضاحت ورکړ د بحث نه چوڑ او خلاصه دا و چې باید په روژه کې د خوړو تناسب په نظر کې ونیول شي دومره خوړو نه خوړل سي چې په میدې باندې بوج سي کم خوړې استفاده شي نو دا به روژه هم وي او زمين کې به فزیکی او مانوي دواړه ګټه لري اوس راځو د خغلی عباسی مرکې ته چې خبرېدو ته چمتو ده
روژه هغه کسان باندې فرض عین ده چې هغه مسلمانی عاقلی بالغی حاضری خپل کور کې کنه او صحت یې ښه نور څه عارضه ونه لري په هغې باندې فرض عین.
تاسو د عارضې خبره وکړه یا هم د استثناء خبره مو وکړه کوم کسان استثناء دي له روژې نه؟
استثناء تم خو څو قسم دي کنه یو مثلا مسافر دی نو مسافر هم د سفر په حالت کې په دې معنا مستثنا نه دی چې د باندې سره روژه نشته خو په دې معنا مستثنا دی که دی روژه خوري نو د خوړلو اجازه ورته شته خو وروسته به بیا قضایي راوړي خو که روژه ونیسي نو ورته بهتر ده ځکه چې د قضا راوړلو په وخت کې بیا ماحول نه وي نو ډېر سختي قضا راوړل او یو چې د داسې استثنا ده چې هغه نو قوي استثنا ده مثلا یو سړی شیخ فانی دی یو زړه ښځه ده یا زوړ سړی دی هغه بالکل د روژې نیولو استطاعت نه لري نو هغه باندې چې د روژې نیول فرض نه دی ځکه چې هغه د هغه د حلاکت باعث ګرځي هسې هم ضعیف وي کمزوری وي مریض وي بیا د حلاکت باعث یې ګرځي بل ځینې خلکو ته نور هم هغه ورکول شوی دی که تاسو ورته استثنا وایې یا که تاسو ورته تخفیف وایې لکه مریض دی مریض چې دی هغه نغې څو حالت دی یو حالت خو د مریضي دا دی چې یو سړی دی اوس ایله مریض شو او بس روژې ته شروع شو نو دا خو صحیح نه دی مرض که داسې مرض وي چې د روژې نیولو په صورت کې د هغه سړي د هلاکت باعث ګرځي یو یا د مرض د شدت باعث ګرځي دوه یا د مرض د اوږدوالي باعث ګرځي چې ډاکټر ورته وایي لکه عموما د هپاتایټس سي مریضانو ته وایي چې صحیح دی تا ته به اوس روژه ونیسې او تا ته به داسې فوري خطر هم پیښ نه کړي، د مرض به رسېده ډېر هغې سره اوږد شي، نو که مرض اوږدېدو خطر وي یا داسې یو مرض وي چې اوس مرض عادي دی خو داسې حد ته رسېدلی دی چې اوس د دې حالت کې د روژې تحمل نشي کوی، نو نشي نیوی، نو یا روژه داسې بیماري ده چې دی روژه ونیسي د ده یو عضوه تلف کېږي، لکه ډاکټر ورته ووایي چې یاره که تا روژه ونیوله سږ کال خو ګردې دې بالکل کار پرېږدي یا ځیګر دې کار پرېږدي، نو دغسې حاد صورتونو کې بیا د مریض دپاره هم روژه خوړل روا دي، خو که الله صحت ورکړه نو قضایي به ونیسي، او که الله صحت ورنه کړه نو بیا خو بېله خبره ده د فدیې او د هغه مسله شروع کړي.
بله، او مولانا صاحب دغه د ناروغیو بحث تاسو یاد کړ چې فرق لري، یعنی روزه په مجموع کې فلسفه دغه ده چې نه یوازې دا چې یو عبادت دی بلکې طب ثابته کړي چې د انسان وجود ته ګټه هم لري، خو کله چې د ګټې پر ځای باندې مثلا عوارض پیښي انسان ته، بیا دغه ده چې انسان به ناروغ وي، بیا نو په دغه وخت کې ستاسو په ټکو یا تخفیف ده یا هم استثنا ده او هغه مو هم تشریح کړه چې څه ډول وي. دغلته یو بله موضوع هم دغه د میندو ده، زه غواړم چې په دې برخه کې د اسلام مبارک دین کې څه راغلي، مثلا تر ډیره هغه میندې چې نوي ماشومان زیږیدلي وي مثلا د دوه میاشتو یا د درې میاشتو ماشوم لري، تر څلوېښت ورځنیو پورې خو هغو میندو باندې روزه هم نه کیږي، ځکه هغوی هغه خپل ناروغۍ کې لګیا وي، نو روژه او لمونځ او داس دا ورته معاف دي. اما دوه میاشتنۍ درې میاشتنۍ کې ماشومان تر شپږ میاشتنۍ پورې داسې حالت کې چې هغوی د مور له پیونه بغیر نور څه خواړه نسی خوړلی، ډاکټر صاحبان بیا تر ډیره وایي چې د ماشوم د ښې تغذیې لپاره باید مور شیدې ورکړي، او مور د دې لپاره چې بشپړې شیدې ولري باید مایات واخلي او اوبه وخوري. نو دغو میندو ته په اسلام کې څه راغلي دي؟ آیا دوی هم تخفیف لري د روژې؟
دغسې میندو ته چې ماشومان واړه یو نو تولودي او هغه ماشوم ته پی ورکړي دې ته مرضعه وایي، عربي یا مرضعه ورته وایي. مرضعي دپاره په شریعت کې گنجایش شته که ضرورت وي نو هغه روژه خوړی شي، خو بیا وروسته به چې حالت نارمل شي نو بیا به قضایي راوړي. خو دا د ضرورت تعین چې دا او ضرورت دی او که ضرورت نه دی، نو دا دوه کسان کوی شي، دا د دینی نه زیاته زیاته دا یو صحي او طبي مسله ده، نو دا یو ډاکټر دی دې تعین کوی شي چې حاضر او پوه ډاکټر دی، او یو خپله دا کس دا کومه ښځه چې پی ورکوي. اوس که ښځه دا محسوسوي چې زه کله روژه یم ماشوم ته پی نه پوره کېږي، ټوله ورځ جاړي، تکلیف یې ورته وګي، نو طبعا داسې ښځې ته روژه خوړل روا دي، خو وروسته به بیا قضایي کړي. او یا د ښځې عمومي صحي حالت باندې یو داسې ډاکټر نظر ورکړي چې هغه متدین هم خپله روژه نیسي او مونږ هم کوي، نو که هغه ورته ووایي چې ستا عمومي صحي وضع داسې ده چې هغه د روژې نه ده، ځکه ډاکټر خو چې کله ټیسټ کوي نو هغه کې خو ویټامینونه هم ګوري، منرالونه هم ګوري په بدن کې، نور د قوت انډیکیټر او د ضعف انډیکیټر ټول هغه ته معلومیږي، نو دوم ډاکټر ویلی شي. نو د علماو یا د دینی اړخ دې ته هم دومره خبر راده چې شریعت کې مرضعې ته د ضرورت په وخت کې روژه خوړل روا دي. همدا حکم د حاملې هم دی، کله کومه ښځه حمل لري نو د حمل په دوران کې هم خو د ماشوم غذا د مور د بدن نه وي کنه، نو هغه ماشوم ته جنین ته خو باید هغه ورسیږي کنه، صحیح خوراک ورسیږي، نو دا خو زما پشان مور هم هغه نشي کوی، پرېکړه نشي کوی، دا پرېکړه به هم یو مسلمان ډاکټر به کوي چې خپله مونځ کوي او روژه نیسي. پابند دی صوم و صلات نو هغه د دې زنانا ټیسټونو کې معلوماتو کې او هغه د نتیجې ته رسیږي چې د دې حالت د روژې نیولو نه دی، د استحیې حالت د روژې نیولو نه دی، نو بیا هغه حامل او مرجعه دواړه هغه روژه خوړی شي خو بیا به قضایی راوړي. اصل کې زموږ ټولنه کې په دې معامله کې ډېر زیاتې کېږي که نه، لکه خپله میړونه د ضرورت په وخت کې دی ښځو ته اجازه نه ورکوي د روژې خوړلو، یا کله عمومي ټولنه یا نورې مشرانې ښځې وایي چې مونږ خو نیولې او تاسو را پیدا شوي اوس دا خبرې کوئ، نو دا صحیح نه دی. دا مسلې باید سره علمي برخورد وشي او طبي برخورد ورسره وشي، ځکه دا انساني مسائل دي.
بله، او مولانا صاحب تاسو یو شرط اشاره وکړه، هغه دا چې داسې یو ډاکټر صاحب باید دغه سپارښتنې وکړي چې دغه ناروغ روژه خوړلی سي چې هغه خپله مسلمان وي او روژه یې نیولې وي. دغه کوم افغانان یا کوم مسلمانان چې په غیر اسلامي هیوادونو کې اوسي، هلته دوی تر ډیره مسلمان ډاکټر یا مسلمانې ډاکټرې ته لاسرسی نه لري، د دغه په برخه کې بیا څه پکار دی؟ آیا که دوی ته یو غیر مسلمانه ډاکټره یا یو غیر مسلمان ډاکټر ورته وایي چې روژه نیول مثلا تا ته یا ستا ماشوم ته ضرر لري، دوی بیا څه وکړي؟
خدا خو ځکه دا زمونږ خلک دی که دا شرط لګی چې روژه خو یو قسم دینی اړخ هم لري که نه، واضح ده. او د ډاکټر خبره که یو طرف ته سی اړخ لري، بل طرف ته دا یو قسم فتوا ده چې هغه ورکوي. نو په ضرورت په صورت کې نو اول خو کوشش پکار دی چې داسې کیسونو کې مسلمان ډاکټر پیدا کړلی شي. که بیا پیدا نشي کړی، بیا دې کوشش وشي چې متدین کوم اهل کتاب چې لکه یهودي.
روختیا د ژوند شتمنی.
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کپاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعالدین امزای له پرانچین وصلم په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
نمک پل میں نکڑے